څخه ستاره احمد فروغ تاسې ستړي مسجد ازادي رادیو اوریدونکو ته ازما لخوا سلام. دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. د راپورونو په برخه کې اوري چې د افغانستان پوځي چارواکي وایي د هیڅ یو هیواد پوځیانو ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان ته د پوځي عملیاتو په نیت داخل شي. نن د شنبه ده، مرغومي یا جد یولسمه د 2013 میلادي کال د جنوري میاشتې اوله. پایل خبرونه کیږي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په ننګرهار کې پرونی حمله وغندله. ولسی جرګه نن د اوبو او انرژي وزیر استیضاح کوي. د ایران ولسمشر حسن روحاني تیره شپه په دغه هیواد کې د روانو مظاهرو په اړه څرګندونې وکړې. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په ننګرهار ولایت کې پر پرونی 14 خواشینی وشوده. دغه ادارې په خپل هغه بیان کې چې په ټویټر کې خپور کړی هغه حمله ته اشاره کړې ده. وروستي راپورونه وایي چې په بیسودو ولسوالۍ کې د جنازې پر مراسمو په پرونی 14 کې د وژل سو کسانو شمیر 300 ته رسیدلی دی. 14 د هسکې مینه ولسوالۍ د پخواني ولسوال ګلولي د جنازې پر مراسمو سوې ده. د ولي ویان عطاالله خوږیاڼي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د مړو شمیر شایي زیات سي. د ننګرهار د والي د ویان په خبره 14 کې توکي په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي وه. داعش ډلې د هغې حملې مسؤلیت منلی دی. بېلابېلو افغان چارواکو او نورو سازمانونو هم دغه حمله غندلې ده. د افغانستان ولسي جرګه نن د اوبو او انرژي وزیر استیضاح کوي. د ولسي جرګې منشي عبدالقادر ځاځي وطن دوست تېره شپه ازادي راډیو ته وویل علی احمد عثماني د څه کم 60% بودیجې د نه مصرف په خاطر استیضاح کیږي.
موږ اجنډا د اوبو انرژي او د وزیر استیضاح ده. کوم وکیل صاحبانو چې استیضاح کمزا کړی د مقامی دلایل لري.
د ولسي جرګې ځینو استازو ویلي ځینو هغو وکیلانو د علی احمد عثماني د استیضاح زمینه برابره کړې چې له دې ځینې شخصي غوښتنې درلودې خو ښاغلي عثماني رد کړې دي. د خوست امنیتي مسؤلان وایي په بېلابېلو سیمو کې 6 تنه د بېلابېلو جرمونو په تور نیولې دي. د خوست سرپرست امنیه قمندان مال پاسوال محمد داوود تامین پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
4 نفره جنایي په جرمونو کې دي، 1 نفر غصب دي، 1 نفر د مخدره موادو په ارتباط.
د خوست سرپرست امنیه قمندان وایي چې د نیول سویو مشکوکو کسانو ترڅنګ دوه اراده غلاسیوي موټر، یو مل کلاشینکوف او نور ډول ډول نشه یي مواد هم د پولیسو لاسته ورغلي دي. د تیرې سې شمې پورز د خوست د امنیه قمندانې چارواکو د یوې خطرناکې شپږکسي ډلې چې د دوی په وینا په قتلونو، وسلوالو غلاو او نورو درنو جرمونو کې لاس درلود د نیول کېدو خبر ورکړی و چې بیا وروسته له هغې ډلې د یو تن د تېښتې خبر ورکول سو. د ایران ولسمشر وایي مظاهرې د خلکو حق دی خو باید تاوتریخوالی پکې ونیسي. حسن روحاني تېره شپه د اول وار لپاره د روانو مظاهرو په اړه چې پرون یې څلرمه وه په خپله عامه وینا کې وویل
مردم در بیان
خلک د خپل انتقاد په بیان او اعتراض کې کاملا آزادي، خو په عین حال کې باید پام وکړي چې د انتقاد او اعتراض باندې مو داسې وي چې پایله یې د هیواد شرایطو د ښه کېدو سبب شي. هو، خلک په اقتصادي او ټولنیزو برخو کې خپل ستونزې لري. د ایران ولسمشر دا څرګندونې په داسې حال کې وکړي چې د ایران چارواکو هڅه وکړه مظاهره چانو ته د خبرداریو په ورکولو، د ټولنیزو شبکو په بندولو او په ځینو ځایونو کې د انټرنیټي خدماتو په مختل کولو سره د دغو ناکراریو مخه ونیسي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ایران کې له مظاهره چانو د خپل ملاتړ څرګندولو په دوام د ایران چارواکي تورن کړي چې د انټرنیټ په بندولو سره په لور او کوڅو کې د مظاهره چانو پر حقونو تیری کوي. ټرمپ پرون په ټویټر کې لیکلي ایران د ترورزم اوله درجه ملاتړی حکومت چې هر شیبه له بشري حقونو ګڼې سرغړونې کوي اوس انټرنیټ بند کړی دی چې سولې مظاهره چن و نه کولای سي ارتباطات سره ولري. په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوی ویډیو او نور معلومات شي چې په پلازمینه تهران، سنندج، مشهد، ایلام، خورمدره او کرمانشاه کې د تلرمې پر لپسې ورځې په مخه مظاهرې شوي خو د خلکو شمیر لا معلوم نه دی. چارواکو پرون ویل د یک شمې پر ورځ په تهران کې د مظاهره چنو له ډلې شاوخوا 200 کسان نیول شوي دي. په ایران کې دغه مظاهرې د تیرې 5 شمې پر ورځ د بیو د لوړېدو په اعتراض پیل شوې. د روسي تحقیقاتي کمیټه وایي د سن پیټرزبرګ ښار په یو لوی مارکیټ کې د بم ایښودنې مشکوک عامل یې په ترورزم تورن کړی. دغه کمیټې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي مشکوک کس دیمیتری لوکیانینکو د چهارشنبې په ورځ په لوی لاس په کور کې بمی وسیله جوړه کړې او بیا یې د چهارشنبې په ورځ په حمله کې کارولی چې په نتیجه کې 14 کسان ټپیان شول. په اعلامیه کې راغلي لوکیانینکو له 19 کلنۍ د ځینو مسایلو له کبله د رواني ناروغیو د متخصصانو تر څار لاندې و. د اسلامي دولت ډلې یادایش د هغې چاودنې مسؤلیت منلی خو د خپلې ادعا د ثابتولو لپاره یې کوم دلیل نه دی وړاندې کړی. خلکو د نړۍ په بېلابېلو برخو کې په اورلوبو او نورو جشنونو سره د 2013 میلادي کال هرکلی وکړ. د نوي میلادي کال شپه په څو هیوادونو کې په داسې حال کې ولمنځل سوه چې کلک امنیتي تدابیر ورته نیول سوي وه. د ترکیې په استانبول کې د نوي کال د جشن د خوندیتوب لپاره 10,000 پولیس ګمارل سوي وه. تیر کال د نوي کال په شپه د استانبول پر یوه نایټ کلب په برید کې 9 کسان چې ډیری بهرنیان وه وژل سوي وه. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس د 2018 میلادي کال د پای په مناسبت جنګونه، بې عدالتۍ او د چاپیریال زیانمنېدل وغندل چې د ده په وینا تیر کال یې خراب کړی و. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوي کال په مناسبت په خپل ټویټر کې لیکلي څه یو کال و چې تیر سو او اوس مو بل کال تازه پیل کړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې مناسبت په ټلویزیوني پیغام کې له روسانو غوښتنه وکړه چې په نوي میلادي کال کې پر ځانونو پام وکړي او د یو بل خیال دې وساتي. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د افغانستان فوځي چارواکي وایي د هیڅ یو هیواد فوځیانو ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان ته د فوځي عملیاتو په نیت داخل شي. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي مظاهره د خلکو حق دی خو باید تاوتریخوالی پکې ونیسي.
باید به گونه ای باشه که پایانش منتهی بشه به بهتر شدن شرایط کشور.
نن د 2013 میلادي کال د اول میاشتې اوله ورځ ده. اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په 2013 میلادي کال کې د وسلوالو مخالفانو سره هدفونه د ناکامۍ سره مخامخ کړي.
د نیکه مرغه د افغانستان وسلوال پوځ په ډېره میړانه باندې هغه سترې موخې چې دښمن درلودې هغه ناکامه کړي.
په بل مفصل راپور کې په نړۍ کې د 2013 میلادي کال مهمو پیښو ته کتنه کوو. 2019 پروګرامونه په همدې خپرونې کې اورېدلی سئ. د انصاف پلټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. افغان فوځي چارواکي وایي د هیڅ یو هیواد فوځیانو ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان ته داخل سي او فوځي عملیات پکې وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان د هغو راپورونو په اړه چې ایرانی سرتیرو د یو ایرانی تښتول سوي وګړي د خوشي کولو لپاره په افغانستان کې عملیات کړي بې خبري وشوده، خو وی ویل افغان پوځ هیڅ چاته د دې کار اجازه نه ورکوي. سفیولا ستانکزی او نور تفصیل.
د یو ایرانی وګړي د خوشکولو لپاره د سپاهي پاسداران د عملیاتو ادعا او د افغان حکومت ځواب. د افغانستان دفاع وزارت د هغو رپورټونو په اړه خبري کوي چې ګواکې سپاهي پاسداران ډلې د یو تختول شوی ایرانی وګړي د خوشکولو لپاره په افغانستان کې عملیات کړي دي. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری ازادي رډو ته ویل افغان پوځ هیڅ چاته په خپل خوره کې د عملیاتو او راتلو اجازه نه ورکوي.
هیڅوک حق نه لري چې د دې نه چې د افغانستان حکومت، دولت یا د دفاع وزارت خبر وي زموږ په خوره کې عملیات وکړي او یا بهرنۍ اندلته راشي. هر څه چې راځي هغه نړیوال قانون قوانین دی او هغه ته اجازه هم نشته. افغانستان وسوال پاوز دولت حکومت اوی ته اجازه نه ورکړي.
د ایران تسنیم خبری آژانس پرون د سپاهی پاسداران د قدس ډلې د قومندان جنرال محمد مارانی په حواله ویلي ایرانی سرتیرو یو ایرانی وګړی په افغانستان کې د عملیاتو په نتیجه کې د انسان تښتونکو له منګولو راخوشي کړ. د تسنیم د خبر له مخې راخوشي شوی حسین حاج مالک نومید چې د سپاهی پاسداران له یو قراردادي شرکت سره د انجینر په توګه کار کوو او د دسمبر په 14مه د هامون او زابل ولایتونو په لار تښتول شوی وو. د ایران د سپاهی پاسداران د قدس ډلې قومندان محمد مارانی دا هم ویلي دغه ایرانی انجینر موټر تر پیښې دوه ورځې وروسته په داسې حال کې چې سوځېدلی و د افغانستان د نیمروز ولایت په یو کلي کې موندل شوی و. د نیمروز ولایت چارواکي بیا اصلا دا خبرې ردوي. د نیمروز یو چارواکي د نوم د نه اخیستلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د نیمروز په هیڅ یو سیمه کې د کوم ایراني وګړي د یرغمل کېدو یا هم د موټر د سوځېدو پیښه نه ده شوې. اخوا سیاسي کارپوه د پوهنتون استاد فیض محمد ځلاند وایي ګاونډي هیوادونو له پخوا راهیسې د افغانستان په خاوره کې لاسوهنې کړي او د دې خبره ممکن سپاهي پاسداران هم په افغانستان کې عملیات کړي وي.
افغان حکومت سے روستے کے چوکیوں پویش دے بدی حکومت والے دام کے راہ کل شو مشکو والے افغانستان میں سرحدوں سے خساط ہوتی ہے استن جو پاساس دی ایران دغه سی عملیات په افغانستان کې دا بالکل شروع دي.
تر دې مخکې له ایران سره په پوله د پراته فرا ولایت والی محمد عارف شاه جهان ویلی وو د ایران سپاهی پاسداران ډلې ځینې غړي پشترود او ګلستان ولسوالیو ته ورغلي وو څو طالبانو سره وګوري او هغوی ته سلام مشوره ورکړي. خو افغان چارواکي وایي د هیواد په ټولو سرحدونو کې پوله ساتي ځواکونه فعال دي او د ناقانونه تګ راتک مخه نیسي. افغان ولسمشر سکل امر وکړ چې سرحدي پولیس له کورنۍ چارو وزارت جلا او په دفاع وزارت پورې مربوط شي.
اوس به اجمل اندره تو وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
هرالد ورځپاڼې په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په اړه یوه لیکنه کړې چې سرلیک یې د افغانستان د اسلامي دولت د ډلې لپاره نوې جبهه. دا دې لیکنې لیکوال په افغانستان کې هغه وروستیو بریدونو ته چې د داعش وسلوالې ډلې مسؤلیت اخیستی اشاره کړې او زیاته کړې ده. د 2018 کال په اپریل میاشت کې وروسته له هغې چې امریکا په چین ولسوالۍ کې د بمونو د مور په نوم درون بم وغورځاوه چارواکو وویل چې په دې برید کې د داعش تر نوي زیات وسلوال وژل شوي او په ننګرهار کې د دوی لوی پټنځای ویجاړ شوی. ورځپاڼه وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال جان نیکلسن او نور پوځي چارواکو د دې درانه بم کارول توجیه کړل او دای د دې کال تر پایه پورې په افغانستان کې د اسلامي دولت سره د تړلې وسلوالې ډلې د له منځه وړلو د کمپاین یوه برخه وبلله. پوځي قمندانانو هغه مهال وویل چې په افغانستان کې د داعش وسلوالو شمیر له 3000 څخه 200 ته راکم شوی او د دوی د فعالیت ولسوالۍ له 1200 څخه 3 ولسوالیو ته محدودې شوې. خو د لیکوال په وینا وشي 2018 میلادي کال پای ته رسیدلی داسې ښکاري چې په افغانستان کې د داعش حضور کمزوری شوی نه بلکې پیاوړی شوی دی. ورځپاڼه په ویلسن څېړنیز مرکز کې د سیمې د چارو د یو څېړونکي مایکل کوګلمن له خولې وایي د پرله پسې هوایي بریدونو وروسته په افغانستان کې د داعش د وسلوالې ډلې مقاومت د اندېښنې وړ دی. کوګلمن د هرالد ورځپاڼې ته په افغانستان کې د داعش د وسلوالې ډلې د مقاومت یو سبب د افغانستان ناراضي بللی چې وسلوال پکې کولی شي په اسانۍ له هوایي بریدونو ځان وژغوري او بل سبب یې د داعش له وسلوالې ډلې سره په زیات شمېر د پاکستاني طالبانو او نورو سختریزو یو ځای کېدل بللی. هرالد ورځپاڼې په افغانستان کې د داعش د وسلوالې ډلې د حضور په اړه د روسیې اندېښنه هم راخیستې او وایي روسیا اټکل کوي چې دا مهال په افغانستان کې د لس زرو په شاوخوا کې داعش وسلوال شته چې ورسره د سوریا او عراق څخه تښتېدلي داعش وسلوال هم یو ځای شوي. د ورځپاڼې په وینا مسکو په ځانګړې توګه د افغانستان په شمال ولایتونو کې د داعش د وسلوالو د حضور په اړه اندېښنه لري چیرې چې ځایي خلکو الجزایري فرانسوي او نور بهرني وسلوال کتلي. جاپان ټایمز ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلي چې د جنوري لومړۍ نیټه د ګڼو افغانانو د زوکړې ورځ ده. ورځپاڼه وایي ګڼ افغانان د زوکړې اسناد نه لري او ډېرو ته یې د خپل تولد دقیقه نیټه هم نه ده ور معلومه. اوس چې په ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک او نورو کې د ځان ثبتولو او همدارنګه نورو قانوني اسنادو اخیستلو لپاره د زوکړې دقیقه نیټه ځینې غواړي، نو دوی په خپله خوښه د کال له ورځو ځانته یوه انتخابوي او ډېرو هغو افغانانو چې د زوکړې ورځې نه ده ور معلومه د جنوري لومړۍ نیټه انتخاب کړي. جاپان ټایمز زیاتوي په وروستیو کلونو کې د افغانستان په لویو ښارونو کې یو شمېر روغتونونو نوو زیږیدلو ماشومانو ته د زوکړې تصدیقونه ورکول پیل کړي، هغه څه چې د دې هېواد پخوانیو نسلونو نه لرل.
اوس هم په 2018 میلادي کال کې مهمو پیښو ته کتنه کوو. د افغانستان دفاع وزارت وایي په 2018 میلادي کال کې د وسلوالو مخالفانو ستر هدفونه له ناکامۍ سره مخامخ شوي دي. د دې وزارت په وینا د دې کال په اوږدو کې افغان حکومت د وسلوالو ځواکونو د ظرفیت لوړولو په برخه کې هم د پام وړ کار کړی دی. نور حال د اکرام الله اکرام په راپور کې
د افغانستان د امنیتي ارګانونو د وړاندې شوي معلوماتو په اساس په 2018 میلادي کال کې د نورو کلونو په پرتله د وسلوالو مخالفینو فشارونه زیات وو، خو سوال دا دی چې وسلوالو مخالفینو د حملو له ډیرولو کوم اهداف درلودل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د دولت مخالف وسلوالو ډلو په 2018 میلادي کال کې پلان درلود چې هاته یا نه ولایتونه ونیسي، خپل شورا د ډیورن کرخې له پورې غاړې افغانستان ته انتقال کړي او د افغانستان مهمې لوی لارې د ترافیکو پر مخ وتړي، خو مخالف وسلوال دې اهدافو ته ورسېدل. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري پاړه وایي
مگر د نیکه مرغه د افغانستان وسلوال پوز په ډیره میړانه باندې هغه سترې موخې چې دښمن درلودي هغه ناکامه کړې. نه دوی مرکزونه جوړ کړلی شو او نه دوی هغه شوراګانې چې غوښته چې را انتقال کړي هغه یې را انتقال کړلی شوې. نو مانا دا ده چې په موخې چې دښمن ټاکلې وي هغه مو ناکامې کړې او موږ خپلو موخو ته چې د هیواد ساتل و د څلور دېرشو ولایتونو ساتل و د ټول هیواد کې د دولتي حاکمیت تامین و موږ هغې موخې ته رسېدلي یو.
په دې کال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش هم د هیواد په بیلابیلو سیمو کې حرکتونه درلودل. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري وایي چې په دې کال کې دا ډله هم ځپل شوې او د وسلوالو شمیر یې له زرګونو څخه سلګونو ته راښکته شوی دی. ښاغلي وزیري که څه هم د دې کال په اوږدو کې د وسلوالو مخالفینو او افغان امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې شمیرې وړاندې نه کړي، خو وایي چې په دې کال کې د افغان ځواکونو په پرتله د تروریستي ډلو د وسلوالو مرګ ژوبله څو چنده زیاته وه. د دې ترڅنګ د سرحدي ځواکونو انتقال له کورنیو چارو وزارت نه دفاع وزارت ته، له فرقې د ځانګړو ځواکونو قول اردو ته لوړول، د امریکا لخوا افغان ملي اردو ته د یو شمیر بلک هاک الوتکو سپارل او د ځانګړو کومنډوي ځواکونو په شمیر کې زیاتوالی هغه څه دي چې په 2018 میلادي کال کې د مهمو لاسته راوړنو او پرمختګونو شمیرل کیږي. خو د دې لاسته راوړنو ترڅنګ چې افغان حکومت یادوي، په 2018 میلادي کال کې وسلوال مخالفین وتوانېدل چې د افغان ځواکونو په یو شمیر مرکزونو او له خلکو څخه په ګڼي ګڼي سیمو کې وسلوال بریدونه او انتحاري حملې وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د هغه معلوماتو په اساس چې ازادي راډیو ته یې په واک کې ورکړي، په دې کال کې شپږ 50 انتحاري حملې شوي چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو، داعش او یو شمیر نورو وسلوالو ډلو پر غاړه اخیستی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په 2018 میلادي کال کې افغان امنیتي ځواکونو د وسلوالو مخالفینو پر ضد له 3000 ډیر ګډ پوځي عملیات ترسره کړي دي. د دې وزارت د ویاند دفتر سرپرست نجیب دانش وایي چې په دې عملیاتو کې د افغان حکومت له 9000 ډیر وسلوال مخالفین وژل شوي، له 3000 ډیر ټپیان شوي او د 1400 په شاوخوا کې ژوندي نیول شوي دي. د ده په خبره په دې کال کې 3000 هغه ماینونه او چاودیدونکي مواد چې د مخالفینو له لوري په بیلابیلو سیمو کې ځای پر ځای شوي وو د افغان ځواکونو له لوري کشف او خونسا شوي دي.
وزارت داخله
کورنۍ چارو وزارت د وسلوالو مخالفانو پر ضد د نورو امنیتي ارګانونو په مرسته له 4000 زیات او په ځانګړې توګه له 100 زیات عملیاتونه کړي، خو د مخدره موادو پر ضد مو هم لاسته راوړنې درلودې. د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د مخدره موادو یو شمېر تاسیسات او لابراتوارونه له منځه وړل شوي. د دې ترڅنګ مو یو شمېر ستونزې هم درلودې چې ځواکونه مو ډېر مصروف وو.
په دې کال کې د وسلوالو نښتو پر مهال یو شمېر ملکیانو ته هم زیان رسیدلی. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په دې وسلوالو نښتو کې 1400 ملکیان وژل شوي او له 3000 ډیر ټپیان شوي دي. د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د 2018 کال د نامنوي پیښو د دوی په ژوند منفي تاثیرات درلودل. د دې ښار دوه اوسیدونکي مسلم او محمد رضا د 2018 میلادي کال د امنیتي ستونزو په اړه داسې وایي:
او 2018 کال هغه کال و چې ناامنی ډېره وه او دولت بعضې سیمې له لاسه ورکړې.
سال 2010 یک سال پرچالش بوده، همچنان ناامنی های خود داشته، از جمله انتحار قلوردوی 209 شاهین و در اطراف اکناف کشور افغانستان انتحار و انفجار زیاد بوده و ناامنی.
له بل خوا یو شمېر امنیتي کارپوهان وایي چې په 2018 کال کې د امنیتي لاسته راوړنو ترڅنګ افغان امنیتي ځواکونه نه دي توانېدلي چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې امنیتي وضعیت کنټرول کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پخواني مرستیال میرزا محمد یارمن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
2018 میلادي کال د نورو کلونو په پرتله ښېګڼې او بدګڼې درلودې. ښېګڼې دا وې چې د مخالفینو پر ضد پوځي عملیاتونه په کې ډېر سول، نړیوالې مرستې ډېرې سوې او شپنیو عملیاتو کې هم ډېروالی راغلی. بدګڼې دا وې چې د افغانستان د شمالي ولایتونو په امنیت کې ښه والی رانغی، که څه هم دغلته پوځي عملیاتونه وسول، خو د تروریستانو موجودیت هلته اوس هم حس کېږي.
خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې افغان ځواکونه توانېدلي چې په 2018 میلادي کال کې د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې یو شمېر ولسوالۍ او ناامنه سیمې د مخالفینو له ګواښه وژغوري. له بل خوا د دفاع وزارت ویان دولت وزیري وایي چې افغان امنیتي ځواکونو په 2018 میلادي کال کې هڅه کړې چې په 2018 کې امنیتي وضعیت ښه شي. د ده په خبره هیله مندي دا ده چې په 2018 میلادي کال کې به خلک 2018 میلادي کال تجربه نه کړي.
د افغانستان جمهوری ریاست وی افغانان د بل هر وخت په نسبت د خپل حکومت تر څنګ ولاړ دي او د لویو پروژو په عملي کولو کې ورسره همکاري کوي. د ولسمشر ویان دا نه مني چې په افغانستان کې سیاسي اختلافات خلک اندېښمن کړي دي. حدیث پردیس پر دې مسلې راپور را لېږلې.
په تیر 2018 میلادي کال کې د ملي والی حکومت چې لپیله په خپل وجود کې د دوو ټیمونو ترمنځ د ژورو اختلافاتو ښکار وو، له دوو مهمو سیاسي اختلافاتو سره مخ شو. لومړنۍ ستونزه د ولسمشر او د لومړي مرستیال جنرال دوستم و چې لا هم نه ده حل شوې، او بله مهمه مسله له تا محمد نور سره د کال په وروستیو شپو ورځو کې راپورته شوه. د یو ځینو نورو مسایلو په افغانستان کې د سیاسي کړکېچ په اړه په عامه ژوند، سوداګریز او اقتصادي فعالیتونو کې ژورې اندېښنې زیږولې. خود افغانستان جمهوری ریاست وی سیاسی اختلافات د بیان او سیاسی ازادۍ ښکارندوی کوي او په هیڅ وجه د اندېښنې وړ نه دی. د ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته ویل چې د هرې ورځې په تیریدو له حکومت څخه د خلکو ملاتړ زیاتېږي. د ښاغلي مرتضوی په خبره د سیاسي اختلافاتو باوجود ولس تر بل هر وخت د حکومت تر څنګ ولاړ دی او د لویو پروژو د عملي کولو په برخه کې ورسره همکاري کوي.
تحولاتی که به اتفاق افتاده در هفته‌های اخیر یک امر بسیار عادی
است. ورستی تحولات چې رامنځته شوی دا په هر اداره کې عادي امر دی. د وزیرانو او والیانو ټاکل او یا د هغوی لرې کول په ټوله نړۍ کې د حکومتولۍ عادي چاره ده، او هر اقدام چې کیږي له قانون سره په مطابقت کې دی. خلک تر بل هر وخت زیات له حکومت سره خپل ملاتړ اعلانوي.
مردم بیش از هر وقت دیگر همکاری خود با حکومت اعلام میکنه.
جمهوری ریاست پداس حال کې دا څرګندونه کوي چې په افغانستان کې سیاسي اختلافات او خلک هم اندېښمن کړي. سمو دوران دی رويټرز خبري اژانس یو مطلب په خبرولو سره ویلي چې افغانستان له سیاسي بنبست سره مخامخ دی. رويټرز د بلخ د پخواني والی چې په خبري د مرکزی حکومت لامره سرغړونه کړي، موضوع ته په اشاره سره ویلي چې د مسلې سیاسي بي ثباتي لا زیاته کړي ده. له دې سره هم مهال امریکایي چاپ نیو یارک ټایمز ورسپانې هم په یو مطلب کې ویلي چې تا محمد نور او د حکومت ترمنځ شدید اختلافاتو د دغه هیواد د نازک امنیتی وضعیت پر وړاندې تازه اندېښنې زیږولې. د ملي شورا د اداري پلاوي یو شمیر غړي بیا وایي سیاسي اختلافات او د نظر بیان د هر افغان مسلم حق دی، خو هیڅوک حق نه لري چې د شخصي ګټو لپاره ملي هغه وګواښي. د ولسی جرګې دویم رسیال محمد نذیر احمدزی وایي ولسی جرګه د قانون جوړون کې بنسټ په توګه د هر قانوني پریکړې تر شا درېږي.
د حکومت په داخل کې داخلي ستونزې کاغه دی والی صاحب کې قومندانوي کنوري د ملت درنو استازو موږ او تاسو قانون جوړو او د قانون حمایت وکړو. هر هغه قانوني پریکړې چې وي هغه موږ خپل حمایت کوو.
په 2018 میلادي کال کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون یو شمېر سیاسي مشرانو د حکومت په ځینو اقداماتو جدي نیوکې لرلې، او ان حامد کرزي د روانو ستونزو څخه د وتو لپاره د لویې جرګې د رابللو رسمي غوښتنه هم مطرح کړه. له ارګ سره د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم اختلاف په ترکیه کې د جنرال دوستم محمد محقق او محمد نور له لورې د افغانستان د ژغورنې په نوم د ائتلاف رامنځته کول او د ملي شورا په خاصه توګه د ولسي جرګې او حکومت ترمنځ تقابل له حکومت سره د سیاسي اختلافاتو هغه لوی بیلګې دي چې یادونه یې کولی شو. عام هیوادوال وایي سیاسي اختلافاتو د دوی په ورځني ژوند هم بد اغېز کړی، او مشران باید د دوی په حال ورحمیږي. د کابل دوو تن اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زما نوم محمد اسحاق دی. والا سیاسي اختلافاتو د داخل د حکومت کې او د بیرون د حکومت کې ډېر شوی دی. د خلکو نگرانی د دې په هکله ډېر شوی دی، او خلک نگران دي چې دا د مونږ کوم خاطر
زمانو عبدالوحید دی، حیدری تخلص کوم د پانتون استادیوم. اختلافات خو ډیر دی، د دوه ترمنځ ډیر دی. واقعا د دې خاطر چې دوی تلاش نه کوي چې دلته خدمت وکړي خلکو ته، هغه همیشه ته کوښښ کوي چې چوکي په لاس راوړي. پاندې د حاله او نامني ډیر شوی دی.
که څه هم عام هیوادوال وروستیو سیاسي اختلافاتو اندېښمن کړي، خو د مشرانو جرګې دویم رسیال محمد اسف صدیقي بیا وایي کولس خپل یووالی وساتي، دا مسله د اندېښنې وړ نه ده.
2018 میلادي کال په نړۍ کې له سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو بدلونونو ډک کال وو. د دې کال په پیل کې په امریکا کې نوی ولسمشر واک ته ورسید. اروپا د ترهګریزو بریدو شاهده وه. له میانمار څخه په زرګونو روهینګیا وګړي بنګلادیش ته کډوال شول. په منځني ختیځ کې بیا د ایران او سعودي عربستان ترمنځ سیمه ییزه سیالي نویو لوړو ته پورته شوه. اجمل ان په 2018 میلادي کال کې د نړۍ لویو پیښو ته کتنه کړې ده.
د 2018 کال په پیل کې د جنوري د میاشتې په شلمه نیټه ډونالډ ټرمپ د امریکا د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړه، او امریکا تر هر څه لومړی پالیسي اعلان کړه. نوموړی د خپلې ولسمشرۍ په دویمه ورځ د ښځو د حقونو د برابرۍ لپاره په واشنگټن کې د لسګونو زرو کسانو له اعتراضونو سره مخ شو. د خپلواک په لومړیو څو ورځو کې د څو اسلامي هیوادونو څخه امریکا ته د وګړو پر سفر موقت بندیز ولګوه. په ورپسې اونیو او میاشتو کې ولسمشر ټرمپ د ناټو پر متحدینو فشار راوړ چې خپلې دفاعي بودیجې او په ناټو تړون کې د ونډه زیاته کړي او د پاریس د اقلیم له تړون څخه د امریکا د ایستلو ګواښ وکړ. په امریکا کې په دې کال کې بله مهمه موضوع د دې هیواد د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د څېړنې وه چې د اف بی آی پخوانی مشر رابرټ مولر د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د ځانګړې څېړونکي په توګه وټاکل شو. د شمالي کوریا پرله پسې اټومي او راکټي ازموینې په 2010 کال کې بله توده موضوع وه. په دې کال کې شمالي کوریا خپلو اټومي او د لری واټن ویشتونکو توغندیو ازموینې ته دوام ورکړ او پر امریکا یې د بریدونو ګواښ وکړ. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جانګ اون ترمنځ د همدې کال په اوږدو کې یو بل ته خبرداري تبادله شول. د همدې کال په فبروري میاشت کې د شمالي کوریا د مشر کیم جانګ اون ناسکا ورور کیم جانګ نام په ماليزیا کې مسموم ووژل شو. په 2010 کال کې یو بل لوی نړیوال کړکیچ په برما کې د روهینګیا اقلیت په وړاندې د زور زیاتی مسله و چې نړۍ د کډوالو د یو بل لوی بحران سره مخ کړه. د بی سرحد ډاکټرانو د نړیوالې ټولنې په وینا په 2010 کال کې د دې بحران په لومړۍ میاشت کې په میانمار کې پر روهینګیا میشتو کلو د برما د امنیتي ځواکونو او ځایي سختریزو په بریدونو کې 6,200 کسان وژل شوي، د دوی کلي سوځول شوي او په 15,000 روهینګیان له خپلو کلو کډه کولو ته اړ شوي چې ګڼ شمېر یې ګاونډي هیواد بنګلادیش کې په ډیرو ناوړه شرایطو کې اوسیږي. په 2010 میلادي کال کې بل لوی بدلون په عراق او سوریه کې د داعش د خلافت د مرکزونو له منځه تللو. په دې کال کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په عراق او سوریه کې خپلې ترواک لاندې پراخه سیمې په ځانګړې توګه په عراق کې مواصل او په سوریه کې رقه له لاسه ورکړې. دا تیر کال په اوړي کې د عراق په مواصل ښار کې د خونړۍ کوڅه په کوڅه جګړې وروسته عراقي ځواکونو له داعش وسلوالې ډلې د دې هیواد وروستی او مهم ښار مواصل ونیو. وروسته جګړه په سوریه کې د رقې ښار ته وغځېده چې دغلته هم د داعش وسلوال د نړیوال ائتلاف لخوا وځپل شول. که څه هم دا محل په سوریه کې هم د داعش وسلواله ډله ځپل شوې، خو وسلوالې په خواره واره ډول لا هم یو ګواښ ګڼل کېږي. 2010 کال اروپا هم د یو شمېر ترهګرو بریدونو شاهد وه. په دې لړ کې د اروپا لوی ښارونه لکه سټاکهولم، پاریس، بارسلونا، مانچستر او ځینې نور د ترهګرو بریدونو شاهد وو. 2010 میلادي کال د سعودي عربستان او ایران ترمنځ سیمه ییز رقابت او سیالي لا زیاته شوه او نو لوړو ته پورته شوه چې ورسره په منځني ختیځ کې وضعیت نور هم پیچلی شو. په یمن کې د دواړو هیوادونو رقابت دغلته د بشري بحران د زیاتېدو سبب شو. په لبنان کې سیاسي کړکېچ راپورته کړ او د سعودي په مشرۍ د خلیج څو هیوادونو له قطر سره اړیکې پرې کړې. همدارنګ په همدې کال کې د سعودي عربستان پاچا خپل درویش کلن زوی محمد بن سلمان د محمد بن نایف پر ځای ولیعهد وټاکه. په همدې کال کې سعودي عربستان د لومړي ځل لپاره په دې هیواد کې ښځو ته د موټر چلولو اجازه ورکړه. د همدې کال په وروستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لومړي ځل لپاره اعلان وکړ چې بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه په رسمیت پیژني، چې د اسلامي هیوادونو سربیره د امریکا، اروپایي متحدانو او د نړۍ نورو هیوادونو یې مخالفت وکړ او د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ د ولسمشر ټرمپ دا اقدام رد کړ.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
په 2013 میلادي کال د طب په ډګر کې ځینې پرمختګونه وسول چې په تیرو څو کلونو کې ساری نه و لیدل سوی. نور له اسمت ساروا ناوري.
په 2013 میلادي کال د نورو علومو په شان د طب په برخه کې هم سترګامونه واخیستل شول. د بیلابیلو ناروغیو د درملنې لپاره نوې طریقې کشف شوې. د ناروغیو د درملنې لپاره په زیاته پیمانه له بنیادي حجرو او جنټیک انجینرۍ څخه کار واخیستل شو. د ځینو مهمو پرمختګونو په لړ کې یو هم د مصنوعي وینې تولید وو. له کلونو راهیسې د بدن د ځینو غړیو لکه د زړه پر ځای له مصنوعي زړه څخه کار اخیستل کېده، خو تر 2018 میلادي کال پورې د مصنوعي وینې امکان نه لیدل کېده. په دې کال کې د بریتانیا د روغتیا ملي ادارې NHS په کامیابۍ مصنوعي وینه وازمویله. همداراز په 2018 میلادي کال امریکایي څېړونکو د جنټیک انجینرۍ په مرسته د جنټیک نابینایي درملنه ممکنه کړه. په همدې کال د بې مودې زیږیدونکو ماشومانو د ودې لپاره د لومړي ځل لپاره مصنوعي رحم جوړ شو. څېړونکو دا رحم په وریو باندې وازمویه. دوی اته تر مودې مخکې زیږیدلې وری پکې څلور اونۍ وساتل چې ښه وده یې پکې وکړه. ساینس پوهان هیله لري چې په 5 کلونو کې به دا ټکنالوژي د انسانانو لپاره چمتو شي. د طب په برخه کې بل پرمختګ د ناروغ د وینې د حجرو په مرسته د سرطان د ناروغۍ د درملنې په برخه کې و. دا درملنه چې کارتیسل نومیږي د وینو د حجرو په وسیله سرطان له منځه وړي. په حقیقت کې د ناروغ د بدن حجرې لرې کوي او له سره یې انجینیري کوي او بیرته یې بدن ته انتقالوي چې سرطاني حجرې تداوي کړي. د امریکا د خوړو او درملو ادارې دا درملنه تایید کړه. همداراز په 2018 میلادي کال ساینس پوهانو د ډي این ا مصنوعي حروف جوړ کړل چې دا د طب په دنیا کې یو ستر پرمختګ وګڼل شو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه په ننګرهار کې پر پرونی 14 خواشینی وشوده. د ننګرهار چارواکي وایي چې په پرونی 14 کې د وژل شویو کسانو شمیر 300 ته رسیدلی دی. د افغانستان ولسي جرګه نن د اوبو او انرژي وزیر استیضاح کوي. د خوست امنیتي مسؤلان وایي په بیلابیلو سیمو کې شپږ تنه د بیلابیلو جرمونو په تور نیولې دي. ویران ولسمشر وایي مظاهرې د خلکو حق دی خو تاوتریخوالی باید پکې ونسي. حسن روحاني تیره شپه د اول وار لپاره د روانو مظاهرو په اړه چې پرون یې څلرمه وه په خپله وینا کې دا څرګندونې کړې دي. د روسیې تحقیقاتي کمیټه وایي د سنټ پیټرزبورګ ښار په یوه لوی مارکیټ کې د بم ایښودنې مشکوک عمل یې په ترورزم تورن کړی دی. خلکو د نړۍ په بیلابیلو برخو کې په اورلوبو او نورو جشنونو سره د 2013 میلادي کال هرکلی وکړ. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلی مظاهره د خلکو حق دی خو تاوتریخواله باید پکې ونسی. پرون د څلرمې ورځې په مخه د ایران په لویو ښارونو کې مظاهره روانې وې. د ایران حکومت د مظاهره چانو پر مخ د ټولنیزو شبکو ځینې ویب سایټونه بند کړي دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګ په حواله نور جزئیات له صفی الله استانیک زین اوري.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي مظاهره د خلکو حق دی خو باید په تاوتریخوالي وانه وړي. هغه وویل خلک حق لري چې مظاهره وکړي خو باید داسې فضا رامنځته نشي چې خلک د خپل ځان او ژوند د امنیت په اړه اندېښمن شي. حسن روحانی په داسې حال کې پرون دا خبرې وکړې چې د ایران په لوی ښارونو کې د څلورمې ورځې په مخ مظاهره وشوې. په تهران کې د یکشنبې ورځې د مظاهره چانو له ډلې شاوخوا 200 کسان نیول شوي دي. دوه انټرنیټي شبکې هم بندې شوي څو د مظاهره لپاره د خلکو د غونډېدو مخه ونیول شي. انسټاګرام او ټلګرام په ایران کې ډیر خلک کاروي او د غونډې د راټولېدو لپاره استفاده ترې کوي. د ایران په لویدیز کې وړم ورځ دوه کسان په مظاهره کې وژل شوي دي. مظاهره چې لومړی د نرخونو د لوړېدو په خبرګون شوې وي قرار قرار یې سیاسي رنګ واخیست او په کې د دولت ضد توند شعارونه ورکړل شول. مظاهره چان وای ولسمشر حسن روحانی د بیان د ازادۍ او د غونډو د ازادۍ په پار خپل ژمنی عملی کړی نه دی. د هغو ویډیوګانو او معلوماتو لمخې چې په ټولنیزو شبکو خبر شوی دا ښکاره کوي چې په تهران، سنندج، مشهد، ایلام او کرمانشاه کې مظاهره دوام لري او خلک ورستربلی غوسه کیږي. د ویډیوګانو لمخې پولیس د دې لپاره چې په تهران کې مظاهره چان خواره کړي له اوبو شیندونکو موټرو استفاده کړې ده. خود ایران سیال امریکا بیا د مظاهره چانو بندیانول غندلی دي. ولسمشر ډانلډ ترامپ پرون په خپل ټویټر لیکلی د ایران خلک بل اخره پویږي چې څنګه پیسې او شتمنۍ لوټ او په تروریزم لګیږي او داسې ښکاری چې نور به داسې نه وي. هغه په خپل ټویټر کې دا ټینګار هم کړی چې امریکا به د بشري حقوقو نقض په دقیقه توګه تر څار لاندې ونیسي.
د خبرونې په پاتې شیبو کې 219 پروګرامونه خپریږي. د انصاف پلاټه کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرام
د انصاف پلټکی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سین د انصاف پلټکی یو بل خبرونه وړاندې کوم. د تخار له ولایت د خالد په نامه یو کس خپل شخصي ستونزه نه بلکې یو ټولنیز ستونزه لمونږ سره شریکه کړې ده. دی وایي د ماورای کوکچه سړک سباندې لس کلونه مخکې سروې شوی و او سره له دې چې خلک یې له ستونزو سره مخ کړي خو عملي کار یې پیل شوی نه دی. د دې ستونزه مو د حکومت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د خالد او ورپسې به د حکومت د چارواکو نظر واورئ.
د انصاف پلټکی
رور نوم دې څه دی؟
خالد ما د تخار ولایت اوسیدونکی.
ستونزه دې څه ده؟
څنګه راغله چې موره کوکچا شپږ ولسوالۍ تشکیلوي په دې ولس کال کېږي چې دغه دولت توانېدل نه دی دلته سره جوړ کی یو ځلې یو داسې سرسرکي قرا چول و چې یو کال لپاره هم کار ونه کوي هغه ته یو دشقلا ولسوالۍ پرې تللی و هغه قیر بېرته خراب شو هغه نګي په قص شپږ میاشتې کار وکړي بېرته خراب شو هغه لاړې نو اوس دا ولس کال کېږي چې هلته دغه سړکونه خامه دي خلک د لاسو د ستونو تر لاسو ګریوان دي خپل مریض خپله بله پروژه وړي دلته نه شرکت دي او نه خپل مریض وخت انتقالولی شي چې د مرکز و دا د ولسوالۍ جانې 200 کیلومتره د مرکز له وسلوي بعضې سلوشل دي بعضې سل دي بعضې سل 500 دي چې دغسې مختلف کیلومترې لري چې د مرکز سره وسلوي او دا سړک چې دی د شپږو ولسوالۍ دی تنا د یوې ولسوالۍ هم نه دی خپل د تاخار د ولایت رانیولې تا د دغه ولسوالۍ پورې سړک خامه دی سړک ستونزې لري تنا د خوجهغار پورې جوړ کړی و سړک دغه د منځ بل دی او ماورې کوکچا خوا سړک توره خامه دی
دا سړک چې تا وویل کومې ولسوالۍ یا سیمې یو له بل سره وسلوي
په دې مسیر کې درقت ولسوالۍ ده خوشبودین ده ینګی قلا ده چیاب ده روستاغ ده جمع ده شقلا دغه ولسوالۍ دي او خوجهغار هم سره نیمه شریک دی دغه ولسوالۍ دي چې وسلوي ټوله سره او دا سړک ده خامه دی
دا سړک د حکومت لخوا سروې شوی
سل زل سروي کېږي خو کار نشته دا اوس هم دا ښه پروش تېر کال دغه کلکه وعده کړې وه چې دغه شش کال په عمل میاشتې کې په دا قیر به شروع کېږي د تاخار د ولایت به رانیولې تا دغه ولسوالۍ چې وسلېږي قیر به شروع کېږي د یو کال تېر شو موافقه نشله په دې اولس کال کې خلکو دا رقم خبرې کوي عملي نه کوي عمل نشته فقط خبرې شته وینا شته تطبیق نشته دغه ټول خلک دروغ دي ټول دروغ وته وایي کوالی دي کوي کومندان دي که ارېسان دي مختلف مرکز سم انعکاس ورکوي ټول د دروغ وایي حالت یې د وکیلان چې په مرکز کې دي دا د ستان په خاطر دي تعصب کوي چې مورې کوکچا ولسوالۍ هغه به جوړ نه شي هلته بساجي ونه شي هلته خدمت ونه شي فقط وو ولسوالۍ د حکومت ګروي نیولې دی غواړي په دې ولسوالۍ کې چې هر څه وغواړي دي کوي ته د قوي ځنه ته
ستاسې د سیمې مشران سپینګیری یا استازي د تخار والی ته تللي او دا شکایت ورته کړی
لاس ځله ورته راوتل دي حکومت لاروني نه کړي دي لارې بندې کړي دي ویونه پورې لارې بندې کړي دي دولت کلکې وعدې ورکړي دي خو عمل نه کوي باندې وعده ورکړي چې په دغه نن به زه سروې شروع کوم قیر به شروع کوم خو بدبختانه دا خبرې ته اوس داسې یو دوی فقط حالت چې اوري ته یو غوښه اوري بل غوښه باسي عمل نشته هېڅ شی نشته نه والي دا توان لري چې هلته سړک شروع کړي او نه دلته مرکزي حکومت او مالي ادارې باندې دا فشار راوړی چې دا باید تطبیق شي دا باید د پروژه باندې هر چا ژل د به شروع شي حکومت دا کار نه کوي دغه پیسې اخیستي دي په بل سمتو کې مصرفوي په بل سم کې مصرفوي او هلته دا کار نه کوي چې نیم نفوس د تاخار د شپږ ولسوالۍ تشکیل وي
ښه اوس څه غواړی تاسې
موږ غوښتل دغه د مرکزي حکومت واقعا دغه ټول ولسوالۍ په یو سترګو ته ګوري او د دوی خپل د افرادې بولي خپل دغه یې خاورې بچانې بولي وراسې دغه شپږ ولسوالۍ چې ستونزې لري لاس و ګریوان دي خپل مریض را انتقالولی شي دغه سړک باید شش کال هر قسم کېږي شروع یې کړي پیل یې کړي چې دا خلک د ستونزو سره راووځي خپل مریضان یا ناروغان وخت باندې مرکز ته راورسوي خپل پروژې هلته تطبیق کړي فقط دغه غوښتنه لرو ورسره
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د تخار د والی لویاند خاغلی سنت الله تیمور سره شریک کړه محترم تیمور د خالد په نامه د تخار لولایت یو کس ټلیفون کړی چې د کوکچه سړک کلونه کیږي چې سروې شوه خو عملی کار نه دی پیل شوه په دې سکه ستاسو نظر غواړو
تاسفانه در سالهای گذشته قرارداد شده بود قراردادی یک
د مواره کوکچا د سړک قرارداد په تیرو کړنو کې شوی بو د خغلی حمید کرجی حکومت قراردادی یو زورواکی وو یو اندازه پیسې تر لاسه او وتختید تیر کال د جمهور رئیس په حکم یو بل شرکت ته ورکړل شو او تړون یې لاسلیک شو سو ورځې وروسته به یې د یوې برخې کار پیل شي هله دا د حمل په میاش کې د دې سړک ډیره برخه بشپړه شي
تاسې وویل چې پخوانی قراردادي او زورواکی و د دې سړک د جوړولو کار یې پرېښود آیا پیسې هم ورته ورکړل شوې وې قضیه یې څنګه شوه
پول
په خواشنۍ سره چې پیسې ترلاسه شوې نه دي خو قضیه سرنوالۍ ته سپارل شوې ده
ښاغلی تیمور دا خلک وایي چې هر ځل که والي ته تللي او یا د فیدامې د وزارت مسؤلینو سره یې کتلي وعدې ورسره کړي خو عمل یې پرې نه دی کړی
په ملي تدارکاتو کې یې کار خلاص شوی بودیجه یې تیاره ده هیله ده کار به یې پیل شي
کور عملی شو آغاز می
تیمور سے بولکی گی چه د ملی شورا زین غړو د دې سړک په جوړولو کې ستونزې پیښې کړې دا رښتیا ده
سال گذشته
تیر کال پخوانی والی صاحب دا خبر رسنی ته هم کړی چې ځینې وکیلان له والی سره ستونزې لري او په کار کې ستونزې پیدا کړي دي
خاتم مرسب د دې سړک د جوړېدو کار به کله پیل شي
تعداد زیادی از مردم
ماورای کوکچا د ماورای کوکچا اکثر اوسیدونکي باورې دي او موږ هم ډاډ ورکو چې دغه سړک د جوړولو کار پیلېږي
د انصاف پلټکې
درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د تخار له ولایته یو کس ازادي رادیو ته شکایت کړو چې د ماورای کوکچه سړک چې غنې ولسوالۍ له مرکز سره نخلوي څو کاله مخکې سروي شوی خو عملی کار پیل شوی نه دی او د تخار ولایت سیمایز چارواکي وایي چې دغه سړک د جوړېدو تړون شوی بودیجه هم ورته تیار ده او کارونه به په لږو ورځو کې پیل شي درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې ولري له موږ سره شریک کړئ زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو او عزیزانو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هیلې ومني په نننۍ خبرونه کې بیا هم د یو شمېر دوستانو پیغامونه لرو چې د نورو ورکو کسانو په اړه معلومات لري او موږ ته راستولې دي چې زه به هم په امانت سره درته خبر کړم که تاسو په خپلو کمورک پسې ګرځئ نو قلم او کاغذ راوخلئ د دغو دوستانو د ټلیفون شمېرې در سره ولیکئ کېدای سي په همدې کسانو کې ستاسو ورک هم وي ډېر مونږ ځنډوم د دوی پیغامونه به واورو
ہلو السلام علیکم سر یو نفر دے دا جان پر نام دے دا جبدالحق والا دے دعوان نشکیری چی دلتا پا کوٹی کی مر بند کری دے محتاط دے نواریو کوال ایسی تو وہ بکوات دا مروت کلی تزان آزیر کے والسلام
السلام علیکم زراز مواد خبری فون لشکرگاه علمان جلیت خواهد ما سر یو گنگ را سرادی از کل سرادی که ما سر را سرادی پا چپا پشای خوش نه به خوارخی پازامی امرجنسی و روخت و نصول سلیب گول تا ملی سلیبی چه کورنینی علاجی نور که که در هر چاوی ما سر بیا پا داغش میره من زنگونی چه سپر آیا او تلویش تلو تلویش نسو در پیدوست ربیا تکرار سے پراویا نہ مسلمان دیر پکت کے تھے ماں کندار اہم دے والے چنائی سے بہانے سے چکور نہیں علاج نور تھی ہر چاہیے ماں سے خانا خاص ماں سونی سے چھپا رس بس دے جائے چپا پشا بانے دانا را خطر دے سخت آزام السلام
السلام علیکم ز سید ولی د هلمند ولایت می جنگ وهلې دی زموږ یو قریب دی د سننا په نامو دونیم کال کې چې ورک دی د سنگین ولسوالی د سران کلا د کلی دی 13 دوشنبه یو ور ازادي رادیو ته پیغام کې ویلی وو چې دا سای نو ما سره ده یا دا پیغام مستد ته نشر کیه او موږ دغه پیغام نمبر نه و اخیسته او کغه نه پرد موږ زغ اوري په دغه شمیرو دی موږ سره اړیکه ونیسی صفر واویا نڅلویش شپږشپېتا صفر درې پنځوس بل شمېره ده 0 واویا درې شپېتا یو څلوېښت نه سوه پنځه څلوېښت وسلام
الو ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته السلام علیکم زه قاری فتح محمد احمد شاه باره کې د ځای موقعیت دقیقا ماته نه دی معلوم، خو ما خبرې د تلیفون د لارې ورسره کړې دي چې دی د خپلې کورنۍ څخه لس کاله چې ورک دی، د ده په باره کې چې هر څوک معلومات ما څخه غواړي زما سره دې په دغه تلیفون باندې اړیکه ونیسي. زما د تلیفون شمېره د 09 42 35 241. یا تکراروم 09 42 35 241. او دغه احمد شاه نام چې دی دا د ذبیح الله زوی دی. دغونې معلومات ما دي ترلاسه کړی دي. زما ته ویل دي چې زما د قریبانو سره تاسې کوشش وکړئ چې د رادیو د لارې څخه هغه زما سره په تماس کې شي. زما د دغه تلیفون د شمېرې سره کولای شي د ده قریبان چې دی د دوی سره په لین کې کما دغه د دوی یو ورک عزیز وروسته تر لسو کالو ما ته درک معلوم دی د تلیفون د لارې څخه ما د ده سره خبره کړې ده. ده یو ځای بندي دی په پولیس شخصي کې دی. احمد شاه ولد ذبیح الله بیا یو نوم تکراروم، داسې د ولایت ځای پوښتنې مې نه ده کړې. احمد شاه ولد ذبیح الله زما د تلیفون په شماره باندې زه کولای شم چې دی د ده د قریبانو سره په لین کې کما. والسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ری بیا وایم 0000243461. همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 00420221211415.
مننه کوم دوستانو، اوس به هم ستاسو هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو خپل اورک عزیزان پکښ لټوي.
زه وکیل احمد استاد ارغندا ولسوالۍ څخه خبرې درسره کوم. ما یو اکادي خلیل احمد په نامه دي. نو دا څلور پنځه میاشتې کېږي چې ورک دي. نو که هر څوک یې په اړه معلومات لري نو دا زما په دغه ټلیفون شمېره کې زنګ راووي 0 8 1 10 2. شماره یو ځل بیا وایم 0 8 1 10 2.
السلام علیکم، زه د پکتیکانه خبرې کوم. تورجان سمرزیان د پکتیکانه خبرې کوم. زموږ یو بیا کار زوی ورک دی، مستوخان امیز چې ورک ده بختور جان، واته کاره کېږي له کور نه درکه ده. که مړ یادولی کې هر چا درک کېږي په دې شمېره ده موږ ته زنګ ووږي 0 9 9 4 8 1 0 9 9 4 1 9 4 8. که هر چا معلومات کېږي یا لري یا نږدې په دې شمېره ده زنګ ووږي. وسلام.
بله السلام علیکم، محمد خبر نامہ دوا تقریباً معلومات رہتی سیاحت معلومات سلام.
زمامہ صاحب د غابر ولایت شاجیل ولسوالۍ د عظمت کړي ته خبره کوم. لکه محمد قاسم په نامه باندې یو ځوان د 20 کلو په شاوخوا کې ده. له تلور میاشت کې له کور نه دره کڅوې د کڅوکې په اړه باندې حال لري یا د خپل د ټلیفون اوري کوټ دی یو زنګ راوي پلا د ډېر څه فازاب ده. ډېر خوشاله ده، ډېر خدردانه ده. سلام علیکم.
ہلو السلام علیکم، غورما شریم ولسوالی اند بازش ولایت ما علی شیرین میزم. ما ورود کنه کندا ولایت ده و سره یو میا شوشل کی کیتلی و خواری ندارا کتای دا یک دی اعلان توار کی دوی دری چلور کی شماره سپر و ات دو وار دو
سپر و ات دو وار دو و دو ات سپر و دلش مرا سپر و ات نه پینز سپر دو وار اشپز و دو بدغش مارو جزم وی و سلام
السلام علیکم زه آزادی راځو کار کوم کو ته ټول سلام کوم زه مو جوړ وای ځان دې د ورماش ولسوالۍ اورنګ کې یو څوک مو څه معلومات راکې بيد الله شیرندر په دا غلم بار باندې سي پروات نه بیا ته دوا درې واره و یو و خیرانه السلام علیکم
ریا السلام علیکم زه محمد نعیم زابل ولایت شوم زه ولسوالۍ د شیرندر کې ځخه خبره کوم ما یو ورور محمد حسین دنیا ته کیسه نه درکته و دا چاته معلومات یا سره یې کال سره کې یادې په خپل اوري مو سړي ته ټلیفون نه وکړي بل دا اش مې را ته په سلور اویا یو دی اتوي سپار یا ته په سلور اویا یو نیوی یو دی اتوي سپار مګا شهر دا و دا ته په سلور اویا نیوی اصل نیوی یو څه دی یو څه
السلام علیکم زه عبید الله روانیم د بلوچستان کوټه څخه خبره کوم خانودی صاحب نو زه دا پیغام درته ریکارډوم د ازادي راډیو ټول مینهوال ته په خوږه مینه سلامونه وړاندې کوم زموږ یو عزیز ورک دی چې هغه د جمعه خان اکا زوی دی چې غني نمیږي په دا نامه د بل زوی نه لري دا پلار نو غنی که په خپل زما آواز اوري یا بل مسلمان ورور د غنی پاک را معلومات لري ما له دې پر دا لمبر ټلیفون اوکړي نو خپله شیرني دې هم ترلاسه کړي نو که صفر درې یو شپږ اته صفر یو ډبل صفر یو اووه ډېره مننه ده
اور السلام علیکم دروازګان د ورته د گیزو د ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم زه د نادر مرحوم مسیم درامدل زیم محمد نیم نمیرم زموږ یو نفر دی د سلطان علي په نامه باندې د حاجی سید فقیر مرحوم زیدی دا ډیر وختونه کیږي چې ورته تقریبا 15 کال کیږي چې ورته دی غواړ چې د دې پاته کار چې موږ د بلاس راکله پر دې باندې ډیره غټه جایزه ورکولای شو او زما د ټلیفون شماره کولای شي چې و غواړي ما د ټلیفون شماره ده 0 4 4 4 4 5 دغه زما شماره ده کولای شي چې پر دغه شماره ماته یا پیغام راوستوي یا کولای شي چې ټلیفون یې اړیکه ونسی السلام علیکم
السلام علیکم زما دا پیغام دی زما یو د خاله زوی دی چې نوم یې نظر علي دی حافظ نظر علي په سپین بولدک ولسوالۍ د کندهار ولایت یو نیمه میاشت کېږي چې د کور څخه نظره کړي د کور څخه تللي خو مدرسه کې وه مدرسې څخه بیا طالبانو ځانوالانو سره خبرې کوي ولې نو اوس نظره کړي کې چا ته په دغه نظر علي معلومات یې یا ایدلې یا پیږي مرسدی پر دا غو ټلیفون شماره باندې څنګه وي تا غو ما خپل ټلیفون نمبر دی 0 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 شپته شپږ پنځوس او دغه د ده د ورور د ټلیفون نمبر دی صفر اویا اته اتیا اووه نوي پنځه سوه اووه دېرش دا تاسو یوازنه در کې موږ ته په دغه شماره باندې که چېرې موږ ته معلومات ترلاسه راکړي ډېره مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه ذکر الله خوشحال ترین د شنه خبرې کوم. بیا هم د اورکسو ځنو ټولو کارکونکو او اورېدونکو ته سلامونه کوم. بیا هم زما تر ورځې ورک دي که څوک کوم معلومات لري په دغه شمېره دې خامخا ټلیفون راته راوکړي. شمېره ده صفر درې یو صفر اته صفر یو اووه اته نهه صفر. یعنی یو ځلې بیا هم وایم صفر درې یو صفر اته صفر یو اووه اته نهه صفر.
د وخت در کول میو جان مننه کوم د پیغام د نشرو پیل.
السلام علیکم، زه د ماران د ولایت د ملارین د ولسوالۍ نه خبره کوم. ما یو خورزاده ده د کندهار د ولایت د نشت ولسوالۍ د کشتنی د کلي ما دغه غږ اوري، او یو تر اپلار محمد نامېږي، تر کې محمد نامې بل عبدالکریم نامېږي، او ورته ما دغه لمبر ورکړی چې صفر اووه څلور دوه یو صفر څلور نو څلور او صفر پنځه دغه نمبر دی. زده د رتنې نه ورته نشر کوي چې دا یې واورې ماته زنګ ووایي چې مونږ دوی ارتباط سره پیدا شي. دغه نمبر بیرته نشر کوم، صفر اووه اووه څلور دوه یو نه څلور صفر پنځه.
السلام علیکم، زه امیر د تانه د پاکستان مسلم الله تاسو ته ټلیفون کوم. زما یو وخت شی دی چې نن مینار محمد کوم ترکی ده کندهار اوسېدونکی ده. درې څلور کاله کېږي ما ته یې په د مرګو د ژوند درک نشته. که چاته معلومات یې ما ته به دا شمېره ټلیفون وکړي، صفر صفر دوه نوي درې سوه یوولس اتلس نه دېرش یو سل پنځوس. وسلام پرې سلام.
السلام علیکم، زه نجیب الله د هلمند ولایت څخه ستاسو سره خبرې کوم. زما یو ورور دی د نور محمد په نامه دی، په شاکر ماما باندې مشهور و. دا دوه کاله کېږي چې نادراکه دی، که چېرې د ازادۍ راډیو ته دا پیغام پرې شوی شوی په کندهار کې. دا دوه کاله کېږي د هلمند ولایت یو سړی دی، نو دغه پیغام یو موږ ته نشر کړي، او یا دې په دغه شمېره باندې زموږ سره اړیکه د مهربانۍ د وجې څخه ونیسي. پر اوس یو اچا یو سل اته دېرش درې سوه درې دېرش نمبر بیا تکرارو، پر اوس یو اچا یو سل اته دېرش درې سوه درې دېرش. که چېرې هر مسلمان ورور ته معلومات وي، او یا د ازادۍ راډیو ته دا پیغام پرېښي، او موږ ته دې د مهربانۍ د وجې څخه دا پیغام بیا نشر کړي. وسلام.
زه جمعه خان د هلمند ولایت د کرشن ولسوالۍ څخه پته ماکم. موږ یو ورک عزیز دی کیبل چې خوب نمیږي، دوه کاله کېږي چې د کورونا له دره کوي، او هېڅ پاته د مرګ یا د ژوند یې موږ ته نه کېږي. ځکه هر مسلمان ورور سره چې یا کار کوي یا یې لیدلی وي، په دغه لاندې شمېرو سره موږ ته د اړیکې ونیسي. صفر اووه دوه نه اووه پنځه شپږ نه نه اووه بله شمېره ده. صفر اووه دېرش درې اووه شپېته شپږ څلور. وسلام به احترام ډېرڅه مننه کوم چې دا زموږ پیغام په زوانه نشر کړي، دا زموږ ورک عزیز پیدا کړي.
هلو، زه د وکیل نه یم، چې ملک کاکا زوی ما یو ورور دی ورک دی اسماعیل په نامه. دا یو څوارلس کاله کېږي چې ورک دی. کار شاته یې پاته یې په دغه شماره باندې د اړیکه ونه شي. صفر اووه صفر دوه نه پنځه یو درې صفر اووه د چرچینو د ولسوالۍ دی، د خونې یوازې شماره بیا درته وایم. صفر اووه صفر دوه نه پنځه یو درې صفر اووه. هر چا ته معلوم یا ژوندی یا بندي یا ورک مړ، په دغه شماره باندې د زنګ ووایي. خپله شید نه دي ته د لاسه کې اسماعیل نومېږي، دا ورک نه پاتې.
بله، السلام علیکم، عبدالرحمن شمزای د زابل د شمزول سوالی څخه ازادي راډیو ته پیغام پرېږدم. زموږ یو قریب په نامه د مهاجر د سپین اکازوی درې کاله کېږي چې له کوره نادرکه سوی ده. که هر مسلمان ورور ته معلومات وي، موږ ته دې د اسلامي ورورۍ له مخې په دغه شماره زنګ ووایي. صفر اووه سوه څلور څلوېښت اووه اویا څلور نوي نه نوي دوهمه شماره ده. صفر اووه سوه څلور څلوېښت اووه اویا څلور څلوېښت پنځه اویا، او خپله جایزه دې واخلي. وسلام.
السلام علیکم، زه رز محمد یم د هلمند ولایت د نوزا د ولسوالۍ د رباط کلي اوسېدونکی یم. فلحال د هلمند ولایت د نوزا د مرجې ولسوالۍ د قصاو د سیمې څخه ستاسو سره خبرې کوم. زما یو دوه عزیزان مې ورور دی میاخ شی دی، او ورور مې ګل احمد دمیږ، او اخ مې سردار محمد دمیږ. سردار محمد د سروه کار زوی دی، او ګل احمد چې دی د محمد غوث کار زوی دی. دا دوه کاله او درې میاشت کېږي چې د کوره نه درک شوي دي. نو چې هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري، او ځای بنجان یې او ځای مړه کوي داسې من سر تلفون په دوه شمیرو اړیکه ونیسئ. تلفون شمیرې د 01 شپږ 01 اته درې درې بله شمیره د 01 02 02 10 05 تلفون شمیره یو ځل بیا 01 شپږ 01 اته درې درې او 01 02 10 05. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم. ما نوم فرید دی د هلمند ولایت اوسیدونکی یم. زما یو اکا دی د مرجع ولسوالۍ یم. نو زما یو اکا دی د یوسف په نامه دی. دا 15 کاله کېږي چې ورک شوی دی. هر ورور ته معلومات وي نو په دغه نمبر دې زنګ وهئ. 03 53 80 85. وسلام درسلام.
مننه کوم وروره په دې هیله چې د ټولو دوستانو ورک عزیزان ژر تر ژره پیدا سي او خپل کورنۍ سره یوځای سي. د دې خبرونې وخت هم دومره و. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل.